السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد کوز دیر د چاودنې حال د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د ډرون بریدونو په اړه د غوښتنو د کورمې او د بلوچستان د خلکو د ستونزو د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه به هم واره خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار اسرار علم مومند یې تاسو ته وړاندې کوي
د مهم خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا په کوزدیر کې شوی به می 14 کې د مړو شمیر 15 لسته رسیدلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د سیمې امنیت په د امریکا او پاکستان د سرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري او د عیسایانو مذهبي مشر په بنډیک د منځني ختیځو مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې شوی به می 14 کې د مړو شمیر 15 لسته رسیدلې او 12 نور جوړبل دي ځای پولیسو رسنې ته ویل دي چې د پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې نن سهار له 8:30 بجو وروسته د مسافرو یو موټر د انزر لباندې روان وو او د جندول په سیمه کې د سړک پر غاړه له یو ریموټ کنټرول بم ښکار شو د پیخه په اړه یو انی شاهد محمد اسرار مشالې دوته صدا سویل
اوس په دې وخت کې 15 کسان شپږ کسان د تیمرګر د سټیټ کوارټر چې کوم هسپتال دی په هغه کې پراته دي دوه کسان د سمر باغ حاصل هسپتال کې پراته دي او څلور د منډه کې دي او دوه د دغه نه بیا د کمزونو لکه د هغې حالت ډېر مرګونه او هغه د پېښور هسپتال ته منتقل کړی شوي دي وړه شوي دي
پولیس ته ویل چې دا 14 ډېر زورور وه او د وژل شو په شمیر کې زیاتوالی راتلی شي د خپل دورځنی دورې په اخري ورځو بیګا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویل دي چې د سیمې امنیت باید د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري مارک ګروسمن دا څرګندونه هغه مهال کړي چې د شنبې په ورځ د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې هغه ویلي په نارامه سیمه کې د امن او سوکالۍ د باور کولو لپاره دا ضروري ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره له نږدې همکاري وکړي د مارک ګروسمن په وینا کې داسې وشي نو په پا پاکستان افغانستان او سیمه کې به آرامي راشي او خوشحالي به راشي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي چې امریکایي استازي د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او خارجه او وزیر سره ملاقاتونه کامیاب ګرځولي د لادرکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیزه پلاوی د خالی پورزو په کوټه کې له یو شمیر کسانو سره لیدل دي په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ حکومتي چارواکي بلوچ ملت پال د بشري حقوقو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوچانو لپاره کارکونکي هم شامل دي د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ له دې پلاوی سره تر لیدو وروسته مشالې دوته صدا سویل
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتوی لچ په بلوچستان کې چې کوم ظلم او زیاتای روان دی او څنګه چې بلوچستان پورته کیږي او بیا یې خراب سوی مړی موندل کیږي د دې لپاره به زموږ یو بل 25 کسې زړه هم دې صوبې ته ډیر ژر راسي او هغه بیا پوره پوره خپل تحقیقات کوي
بلوچستان وایي چې د 2016 کسانو ورک دي خو د پاکستان حکومت دا شمیره یوازې په لسګونو ښایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي ولسمشر زرداري دا څرګندونه هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره لیدو کاته کول ولسمشر زرداري ویلي پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه بې ګټې دي او امریکا ته پکار ده چې پر ځای کومه بل لار ولټوي په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو پر بریدونو لدې قبل نیوکه کیږي چې دوی په وینا بریدونه یې ناسم دي او بې ګناه خلک پکې وژل کیږي خو امریکایي چارواکي بیا د بې پیلټ الوتکو د بریدونه د ترګري پر ځای جګړه کې ډېر ګټور او مهم بولی تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ د د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته روانه ده چې په کې درې وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف وایي چې د حصارک ولسوالۍ په جوکان سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې نهه وسلوال یې ژوندي هم نیولې دي. ولسوال زیاتوي چې جګړه تر اوسه هم روانه ده او د مړو او ژوبلو شمیر کې زیاتوالی راتلی شي. بلخوا د طالبانو ویاند ویلي چې د حصارک ولسوالۍ د جوکان په سیمه کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسټ برید کړی چې پکې پنځه پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې میج نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. ناټو وایي دا څلور عسکر په داسې توګه وژل شوي دي چې د ګومان له مخې د افغانستان د پولیسو عسکر به د هغوی په وژلو کې لاس لري. د ناټو چارواکو د نننۍ پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ترکی چارواکو ویلي دي سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې اته پولیس وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. چارواکي زیاتوي دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې پولیس د کیرولووا ولسوالۍ څخه تیرېدل چې د مشکوکه کردستان ورګز چې د مشکوکه کردستان ورکرز پارټۍ د اورپکو لخوا په ځمکه کې خښ کړی شوي بم باندې وروختل. دا پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې پرون د خالی په ورځو مشکوکه بلتونخوخو کردیانو څلور ترکی عسکر له ایران او عراق پولو سره نږدې وژل. ترکی چارواکي وایي د هیواد په حکاري صوبه کې امنیتي سرتیرو په تیرو لس ورځو کې یو سل درویشت کرد اورپکي وژلې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ بینډیک د منځني ختیځ او مشرانو ته د امنیت لپاره د کار کولو اپیل کړی. پاپ بینډیک چې د لبنان په دروازنی سفر دی نن د اتوار په ورځ له منځي ختیځه راغلو په لسګونو زره د زیارت کوونکو اجتماع ته مخامخ شوی. د نوموړي د سفر موخه د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ سوله او مفاهمت باندې زور اوړل دي. بیروت ته د رسېدو پر وخت پولیسو سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. د خپل سفر پر مهال پاپ بینډیکټ خلکو ته د برداشت او زغم او مذهبي ازادۍ اپیل کړی. د نوموړي سفر په داسې مهال مخې ته راغلی چې په دغه سیمه کې فرقهییز تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او په شام کې د اتلس میاشتو شخړې دې ته نور هم لمن وهلې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه هم د اسرار العالم ممن نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. روانه خبرونه کې به وره د خیبر پختونخوا په کوز تر کې چاودنه شوې چې پکې 15 تنه وجل شوې او 12 شوبل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا ویلي ډرون بریدونه تر هغه خلاف جنگ کې ګټور نه دي. په دې اړه یو کارپوه وایي
پاکستان کی دی وقت کے جننا یو دعا سخت کشمکش دے او سنہ خلق زاگرنی محمد کی طرح ورانا زمان پیدا کرنا او پکار دے خبر سبب.
د افغانستان د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژل شوی دي او د منځنۍ کرمې جنسې واپس شوی کډوال وایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د دوی کورونه خراب شوي او ډیر زیان یې شوی.
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ څنګه تاون مور سره کلی دی څنګه قرباني مو وکړ نو داسې موږ سره امداد بشي.
دا چې پښتانه هندوستان ته کله او څنګه تللي وو 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې به ووري.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتانه.
په روانه خپرونه کې به د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام یادونه هم ووره. مشال ریډیو سره اوسه. اوزو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې چاودنه شوې چې پکې د مړو شمیر 15 ته رسیدلې او 12 پکې شوبل شوي دي. یو ځای تن وایي چې په دغه چاودنه کې وژل شوي کسان د خپل کار روزګار لپاره روانو چې په ګاډي کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې په اړه نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا کوز دیر سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې چاودنه کې د سرکاري شمیرې تر مخه تر دې دمه 15 تنان مړه او 12 ژوبل شوي دي. دغه پیښه ها وخت مخې ته راغله کله چې د پاکستان له اړخه د افغانستان پولیس سره نږدې د دیر لری پرتا سیمه انګرو بانډې نه مقامي اوسیدونکي خپل ضروري شیان اغستو لپاره مونډې ته راتلل. د خبره مقامي خبریال محمد اصرار کوي.
مرگون منتقل کړی شوی دی وړی شوی دی.
د دیر ضلع ډی سی او محمود اسلم وزیر وایي چې دغه سیمه وړاندې د ترهګرۍ په خطر کې ده او دوی سیمه کې په لوی کچ امنیتي ځواکونه خواره کړي دي.
په دې لکه کې چې آلریډي زموږ سره آرمی ایف سی او پولیس په خط تعداد کې دلته ډیپلایډ دي. د دې لکه په جوړې جنتې سره دي او بیا چې مخکې لاړ شو د افغانستان سره بارډر ملوي دي. نو هر ټیم د دې علاقونه خطره خو موجوده وي خو د الله په فضل سره او د فوجانو پولیس ایف سی او د خلکو په مرستې سره دا واقعات ډېر کم شوي دي. خو بیا هم دوی بار بار کوشش کوي بلی چې دا د دوی پیک ورځې دي دا د ګرمۍ سیزن کې دوی زیات نه زیات کوشش کوي چې دلته سیکیورټیز وکړي چې هغه خپل دوی مقصد پوره کړي. او بل په دا بارډر باندې خو موږ بارډر بالکل بند کړی دی سیل کړی هم دی دا طرف نه هم دوی نشي راتلی خو چې موږ کوم معلومات کوشش وکړو نو عام زیاتر عام خلک دي خو په دې کې
د دیر دغه سیمې یو مشر اسدالله خان وایي چې دغه نښه شوي تنان د دوی د قام دي عام خلک دي او خپل کارونو ته راتلل.
زمونږ د قوم خو د چا سره څه دښمني او څه دغه نشته دی. دا زمونږ په دې ګاډي کې تقریبا غول زمونږ د قوم کسان صرف او صرف منډر قوم دی نور پکې څوک نشته دی. نو په دې کې داسې څوک نشته دی چې یاره هغه سړی وایي چې یاره دا ټارګېټ دی او یا دغه دی او یا پکې چرته څوک داسې مجرم او یا چرته څه داسې دهشتګرد او یا دغه داسې یو قسم پکې داسې څوک نشته. ټول عام سمپل خلک دی دوی اوس هېڅ څه نشم دی. زه اوس ځان د بالکل داسې افسر کړی ما ډبل مایندډ یم څه وکړم ما چېرته لاړ شم
د کوز دیر ڈی سی او زیاتوی چې دغه سیمه کې د وسلوالو په ضد پلټنې روانې دي او د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کوز دیر د چاودنې حال تاسو اوریدو. اوس به یو بل رپورټ ورو. پاکستاني یو واری بیا ویلی دی چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دي او له دې سره په خلکو کې نفرت خپریږي. دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګراسمن سره په ایواني صدر کې د خبرو پر مهال کړي. د دغه ملاقات په اړه نور تفصیل د ریاض موساخیل په رپورټ کې اورو.
د خپل دورزنې دورې په اخیری ورځ بیګا امریکایي خصوصي استازي مارک ګراسمن د پاکستانی ولسمشر سره ولیدل. د ایواني صدر نا جاری شوی خبر پانه تر مخه ولسمشر آصف علي زرداری امریکایي استازي ته پډاګه کړه چې د خط اړیکاتو د پاره ضروری ده چې د اعتماد سازي د پاره اقدامات وکړي شي. د دوران د ولسمشر وینا وا چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې منفي کردار ترسره کوي ځکه چې د کې عام خلک وجل کیږي او د سره ترهګرۍ نور هم زیاتیږي. د امریکایي سفارت خانه لخوا جاری شوی خبر پانه وای چې امریکایي استازي د پاکستانی ولسمشر، وزیر اعظم، خارجه وزیر او پوزي سرلخکر سره کامیاب ملاقاتونه وکړه. خبر پانه زیاتوي چې دغه ملاقاتونو کې د شکیل افریدی معاملې هم راپورته کړې شو. خودوانه ډلو په دې اړه نور تفصیل نه ډډه کړې ده. د پاکستانی او امریکایي چارواکو د دورو سره به آیا تعلقاتو کې څومره خواله راشي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي او خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي وسته د سانګي مشر ډاکټر اجاز خټک وی
هر وخت کې ویخي سما کول خبره ده او کو دي خپل کې کوارډینیشن او کو انډرستانډینګ ډیولپ او یو بل سره لار سما کار مې دی لپاره هم خدا ملکونو ته او دې خېتي عوام لپاره هم خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. او دا چې لګي چې پاکستان کې دې وخت کې دنه یو جوړ سخت کشمکش دی او څنګه خلک دا غړي چې او په کار دې بس دې هم کې سره ورانا زموږ پیدا کړه دا او په کار دې خبره سبقو او دا ټول دا بل خو چې څنګه خلک دا کې سي غړي کې نه امریکې سره دا او مکه زړه پالیسی جاری ساتو او دا څنګه مقصد نه په کار دې او کې سره کوم خو چې دې پاکستان دا به جوړه خبره دا پته ولګي دا مست نه.
خو بل طرف ته د سیمایزو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د ریجنل سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفر اس خان وای چې پاکستان کې د امریکای پاړه پریکړې عسکري قوتونو د منزورې سره تړلې وي. د زیاتوي
اصل کې خو خبره خامخا په خبره اترو حل کیږي هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې شي او چې کوم مسلې دي یا کوم خبره باندې اتفاق نشته هغه طرف ته اتفاق کا وختو کوشش وشي. خو زما په خیال اصلي واکداران امریکای باره کې یا افغانستان باره کې یا هندستان باره کې زمو عسکری طاقتونه چې دي هغه د مرغۍ نه بغیر چرته نشي، نو کله دای په مرغۍ دي نو بیا دې کې پرمختګ امکانات وي.
یاد دی وی چې ملاقات کې د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر امریکې ته په سفر هم خبرې وشوې، او د پاکستانی خارجه دفتر تر مخه دا دوره به د روانې میاشتې اتلسمې نه تر دویشتمې نیټې پورې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس به د افغانستان په اړه یو ریپورت ورو. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات شوي چې پکې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال وجل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. زمونږ خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تیره ورځ پکې په نرخ ولسوالۍ کې د دوو پاکستانیانو په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ په بادامو او اندړو سیمو کې په عملیاتو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې د ښکېلو غاړو ترمنځ نښتې 3 ساعته دوام وکړ او وروسته د وسلوالو یوه اندازه وسلې او نور چاودېدونکي توکي هم د افغان سرتیرو لاسته ورغلي دي.
او دا نرخ ولسوالۍ د بادامو د اندړو په سیمه کې پرون یوه بجې د ملي اردو ملي پولیس څخه ځانګړي عملیات پیل شو چې د تندر عملیات یوه برخه وه چې تقریبا 5 ساعته دې نښتې دوام وکړي. او په دغې نښته کې د دوو پاکستاني طالبانو په شمول باندې اته وسلوال پکې وژل شوي وو، 15 کسان یې ټپیان شوي وو. همدارقم دغې وسلوالو څخه یو میل نخشکه او 2 ملي متره توپ او زیات شمېر
دی. وایي په نښته کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري هم ژوبل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګو په بېلابېلو ولسوالیو کې له تیرو 2 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د تندر په نامه دغه عملیات پیل شوي دي چې 4 ورځې وړاندې هم پکې 15 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور د اسلامیه کالج او یونیورسټي د تختول شوی مشر اجمل خان ډرایور محب الله روغ کوړتا رسیدلې ده. مشال لیډیو سره په خبرو کې محب الله ویلي د ته پرون سحر په یو نامعلومه ځای کې سترګې تړلې وي او بیا یې په یو بل ځای کې پریښودو. د دې په اړه نور تفصیل اسرار اتل راکوي.
محب الله کاکا چې د طالبانو لخوا د ویسی اجمل خان سره بونګ کړې شو تیر ماخام خوشی کړې شوې دي. 2 کاله پس له بند په خلاصي او په خبر ته پر رسیدو دوی مشال ریډیو ته وی
درې ورځې مخکې دي هغه زین را جدا کوم اجمل خان صاحب نه دوه درې ورځې خو مطلب دی چې بس دغه قیمته کله یو ځای کله بل ځای پرون نه مطلب دی چې سحر لکه ناشې 11 بجو ټیم نه زمو په خیل ټیم غړی خو ما سره ونه 11 بجو ټیم کې ګاډي کې کینو لمه سترګې را لو تړلې بس را روان سفر 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 مطلب دی چې بس کله کچا کله پخا کله سنگه کله سنگه ماجګر ما خامس کی دغه سی ټیم کی زی په کوارټرینګ روډ باندې دغه ځای کی مطلب دی چې کوس کوم دغه کوم سترګې را لپرانستی د جیپ را د سپی سی واچولې دغه کوم سره لکه بي سي مي سي سنو کنه باندې زه غاړي نه را کوس کوم ایران غاړي روان کړل.
کله چې مود مه ولا کنا د خپل بچو سره په کور کې د ناستي احساساتو پختل نو د دوی په سترګو کې اوخ کی راغله او دا سې کړه
بس یو نوې جون دی یو نوې راته ملو شي دا نوې جون راته ملو شي ډیر بچو ته ماته موړي یو عجیب جون دی. بس
دوی اجمل خان د صحت او بند د خلاصي په سوال مشال ریډیو ته وای
جی یاغي خټیپ ته بجی خبرابر او خصیت جی د وی مو وسه ضرورت واغي ورته راولا دغه ورته کول او خصیت برابر ټیک ته دا څه معلومات نه دي شو چې یاره موږ جدا کیږو یا دغه کیږو خو چانه کی موږ جدا کړی یاره بس الله دیو کی چرشی نو سه الله ته علم دی جی چې ان شاء الله چې امید خو مشته چرش
د پیخور پونتون او شاو خواسي مسلګونه خلق د محب الله کا کاستړي مشي او لیدو ترازی د پونتون د نوکرانو د فدریشن مشر دیڑا مشال ریڈیو تا وای
زمانم زاکر حسین دک مون نن انتہائی خوشاله یو زمونګه دا مرګره زمونګ ترمن دا بیا رالو او مون دا الله تعالی نا ډیر شکر گزار یو او ډیر مشکور یو خصوصی فضل الله تعالی خپل کو مون دا امید ساتو چې زمونګه اجمل خان سے بمدا سے یو ردی مون ترمن دا به ان شاء الله مونګه هر قسم قربانې نا مون رستو کی بون
د محب الله کا د خوشکیدو رستا د اجمل خان د خوشکیدو په امکان او سوال رته د پونتون د استادانو د ټولنې مشر فیصل شہزاد داسی وی ستمبر په میاشت کې محب الله کاکا د وی سی اجمل خان سره یو ځای بونګ کړی شو او تیر ماښام د ستمبر په 15 نیټه 2012 دوه کال وروسته خوشی کړی شو. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د اسرار تل رپورٹ تاسو ورې دوست به یو بل رپورٹ ورو د منځنۍ کرمې جنسه واپس شوی کډوال وای چې پسیمه کې پوسی عملیات وروسته د دوی کورونا خراب شوی او د اوسېدو قابل نه دي. واپس شوی کډوال وای چې دومره بس نه لري چې خپل رنگ شوی کورونا بیا آباد کړي. بل خوا چارواکي وای چې پسیمه کې حکومت د بې کوره شوی خلکو کورونو د بیا جوړولو لپاره اراده لري. نور حال په دې رپورٹ کې ورو.
په منځنۍ کرم ایجنسی کې فوزی آپریشن پس څه مودې مخکې له خپلو سیمو ته واپس شوي کډوال وای چې دا استوګنې ځایونه زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. کډوالو د وینا چې په سیمه کې د فوزی عملیاتو وروسته ځینو کورونه جزوي او د ځینو په مکمله توګه تباه شوي دي. واپس شوي کډوال وای چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ړنګ شوي کورونه بیا آباد کړي وکړي.
اخ پریشان په واجب نه ته کنه مور هو تلو کله بیا وطن ته واپس ولو کوم کور کې چې دل نو ستره کوټه ده هغه ته کومه را پوس چاتره پر وته لون دي ځون سره تیرونه والی را غه موت کړي په مینات من جوړ کړه په سوال په مزدورای می جوړ کړه ور دا کور ته کومه رنګ ده.
واضح دی چې تیر 2013 کال جولای میاش په 3 منټه په منځنی کرم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دورسته د علي شیرزو زوی مش او د مسزو خلک خپل کورونه په پرخودلو مجبور شول. په قبایلی سیمه کې د قدرتي افاتونو د نظم اداره د اف ډی ام د شمیره تر مخه د اپریشن په وجه د بیکوره شو کډوالو شمیره تر ولس نیم زرو پورې ده. چارواکو د وینا چې د کامیاب فوزی عملیاتو وروسته مسوزو او زوی موش ځینو سیمو ته د اف ډی ام تر مخه قریبا 3500 کورانې واپس لاړې دي. په مختلفو وختونو کې ستنه شوي کډوال وای چې حکومت لخوا دوی سره تر اوسه د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مرسته نه دي شوې.
نامام حاجی مساجان د کامل شیرزای مرغان درې سره تعلق لري. ډېر غریبان غریبان خلګا اور کشتا دا غو کورونا بالکل نړیدلی دی بالکل رنگ لوشتی کنه تو پلو گیدلی س بر نو غول زولی دی سمنه تلا شوی دی کلا وک ما تا در وک نو مغار کی جمیل وړی دی نور م دنیا کی دا شای کور نه دی رو خله حکومت نه دا وختنه کو س مو څنګه تاون مور سره کله دی څنګه قربانی مو کنه د سر مو سره انداد بشی
د دین اورستم مونږ چې کله پسیمه کې دی اف ډی ام ادارې مشه چارواکه مجاهد علی سره په دې اړه خبر وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې په زورګونو داسې کورنۍ شته چې استوګنې کورونه اغېزمن شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې حکومت د بې کوره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو اراده لري.
انشاءالله اف ډی ام لګیا دی یو چی سو شلته دي چې د کوم کورونو چې چاو روان دي هغوی ته ورکوي. دین علاوه باقاعده اف ډی یو ارګنایزیشن دی هغوی ته یو دا ټاسک ورکړی دی سلټر کورن کې چا کور روان دی فار د ټایم بینګ هغوی ته یو ټینټ
د منځنۍ کرم ایجنسی واپس شوی کډوال وای چې په سیمه کې د دوی خپل کورونا نشته چې له وجې په ټینټونو کې کډواله ژوند په تیرولو مجبور دي. د سیمې متاثرین وای کچېرې حکومت د کډوالو کورونو د بیا جوړولو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو په سیمه کې د روانې یخنۍ په وجه د دوی ژوند متاثره کېدلی شي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی بنن وسوم د بلوچستان په کوټه کې تیروي. تیر ورځ د پلاوی د رکشو بلوچانو لکورنو بلوچ ملت پاله سیاستوالانو حکومتي چارواکو او د بشري حقوقو بلوچستان څنګه له مشرانو سره لیدل دي. پلاوی د بلوچستان پر مسلې او د رکشو کسانو په اړه تفصیلي خبري وکړي. دا نه ده معلومه چې د ملګرو ملتونو د پلاوی بنن په کوټه کې لچا سره ګوري ځکه چې د دوی د مصرفیاتو په اړه رسنو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو یاد پلاوی د خالی په ورځ کوټه تراغی او همدلته یې له بیل بیل کسانو سره د ترې تم سویو کسانو په اړه ملاقاتونه کړي چې پکې د ورکو بلوڅو د سازمان د مشرانو په شمول د بلوچستان صوبایي چارواکي، بلوڅ ملت پاله او د همدې صوبې د بشري حقوقو د سازمان مشران شامل وو. د خالی په ورځ په دې ملاقاتونو کې د صوبایي حکومت له چارواکو سره تر ملاقات وروسته ګڼ شمېر کسانو له دوی سره ملاقاتونه وکړه. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان یو مشر طاهر حسین تر دې ملاقات وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
اصل میں ہم سے زیادہ تمام معاملات سے آگاہ ہے،
پا اصل کے دوی ترمج زیاد پا ہر چا خبر دے، مش خوی وادزی دوی تا حقا لسٹ وار کرد کمچی زمش سر و او پا کیا دا ترائی تمسیبیو کسانو او دا مریو نمون و زمش دا معلومات مطابق دا دوزر لس لجن میاشتی چخ ترو سپوری تر څلور سو شپېتو پورې د خراب سویو مړیو شمېر رسیدلی دی. دوی په دې دریو شیانو کار کوي چې په هغه کې د ورکو بلوڅو مسله ده، د هدفي وژنو مسله ده او همداسې د پیسو لپاره د سړي تښتونو مسله ده. په دې برسیره له دې پلاوي سره د بلوچ ریپبلیکن ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله او هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانه ولیدل. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ تر دې لیدنې وروسته مشال رادیو ته وویل،
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے،
دی پلاوی مشتوی لچے پر بلوچستان کے چکم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا یا خراب سری مڑی مندل کیجی. دی دیل پار بز مج یو بلا پنزی وشت کسی زدل ہم دی سبیت دیر جر راسی او حقا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی
اپنا تحقیقات کرے گا.
له دې سره د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشرانو هم له یاد پلاوي سره ولیدل. د دې ګوند مشرانو وایي له 2004 راپدې خوا د دوی تر 600 پورې کسان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل شوي او هم دا شمېر یې دې پلاوي ته ورکړی او هم یې په کوټه کې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرو په اړه ورته ویلي. د ویلو وړ ده چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به هم نن یعنی د اتوار په ورځ هم په کوټه کې وي، خو رسنیو ته په دې اړه هیڅ معلومات ورکړل شوي نه دي چې د اتوار په ورځ به پلاوی له چا سره ویني. هیر دی نوی چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی د روانې میاشتې په 9 نیټه اسلام آباد ته راغلی تر څو په پاکستان او بلوچستان کې د ترې تم سویو کسانو په اړه پوره پوره معلومات او پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د یاد پلاوی رپورټ به په 2014 عیسوي کال کې وړاندې کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له پاکستانه خبریدونکو د انګریزي ژبې پر وسپانه ایکسپریس ټریبیون کې د پخانی پاکستانی سینیټر ثناءالله بلوچ یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی، رای پکې جعلي کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي. نور تفصیل د ګلای افنا اورو.
ایکسپریس ټریبیون وسپانه د پاکستان د پخوانی سینیټر ثناءالله بلوچ مقاله خبره کړي. د لیکوال په وینا، د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي او په بلوچانو یې غږ کړي چې د ټوپک د ګولې پر ځای د ووټ لاري خپل ستونزې هواري کړي. لیکوال وایي، خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچانو کتنه غیر افسانوي نه ده. کسوم هغوی د شوروي اتحاد یو مشر سټالین مینوال نه دي، خو دا یو خبره په دې ځای کې ډیره سم راغلی. سټالین وایي چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي. لیکوال سلام الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبور کړي چې د خپلو حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بې اعتباره سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولې پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوښ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا، بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی. د بلوچانو ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وژنو ښکار شوي، په سلګونو بلوچان لا درکه شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لاره نه ده پریښي چې بلوچان د معنروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثناءالله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچان ووټران په دغه فرستون کې نه دی شامل کړل شوی. سنا وای د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمل توګه غیر موثر دی، ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادی او نظامی ډانچې نیمګړتیاوو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن، سوکالی او سیاسی ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
د تازه خبرونو، سیمایي رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر دماسی کرے سلورنی میں بجی شوی دی نو د اسرار علم محمد نبلینڈ خبر نہ وورو.
د خبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې شوی به می 14 کې د موشمیر 15 لسته رسیدل او 12 نور چوبل دی. د خپل دور ځنې دورې په آخري ورځ بیګا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک روسمن ویل دي چې د سیمې امنیت په د امریکا او پاکستان د سرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. د لدره کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څرو کسي د پلاوي د خلی پورس په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدلې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتلي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې له وسلوال طالبانو سره نښته کې درې وسلوال وژل شوي. په افغانستان کې میشن نیوز ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي.
د اسرار علم ممن نلن خبرونه تاسو ورې د لوریدونکو څو وخت شوه دی د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. په نننی پروګرام کې په وورو چې پښتانه هندستان ته څنګه لاړل، اول ته خپل ژوند چې دی هغه څنګه تیروي. دا پروګرام درته زموږ همکار احمد شاه آسمی وړاندې کوي، نو راځي چې وویرو.
گران اوریدونکو د 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې د وی بلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د 19 پروگرامونو د لړۍ په دې کړي کې به تاسو هندستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. پښتنو څه باندې 15,000 کال وړاندې د افغانستان د بلخ په شاوخوا سیمو کې استوګنه خپل کړه او آریایي مدنیت یې جوړ کړی. خو د وخت په تیریدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډې وکړې چې یوه سیمه یې هندوستان یادیږي. سلګونه او لسګونه کال وړاندې هندوستان د لوی افغانستان سره جوخته سیمه وه چې د تاریخ پوهانو د وینا له مخې په لومړي سر کې همدغه سیمې ته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي کړې او هلته میشت شوي دي. هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ بیلابیل لاملونه یاد سوي چې د ذکر وړ یې تجارت، فتوحات، د څارو د څړ لپاره مځکه او بهرني يرغلونه دي. په لندن کې میشت خبریاله او لیکواله صفیه حلیم چې د هند د پښتنو په اړه کتاب هم لیکلی وای چې هر مشر چې به پر هندوستان برید کوي نو د لشکر لویه برخه به پښتانه و چې وروسته بیا دغه پښتنو خپل نور خپلوانم له ځان سره بوتلل او مځکې یې آباد کړلې.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتنو او اکثره د دې په میړانه باچاهانو بدیت ازم کے ورک لے لری پرتی سیمو کے بدا سے زیونا پورا پورا کلی ورتا جاگیر پتو گا ورکڑے شل چی دیک پا کے خپل جوان دکڑے شی کلی چی بدا زی دی واغستو نو ظاہر دا جوان دا پارا بدی بیا خپل شاته چی کم کسان پریخی ہو یا خپل تبر بای پریخی ہو مور پلار بای رونا خویند بیو نو دی بہوی دا اختل بیا مونگا پا تاریخ کی دا سے بیلگی هم وینو چې یو کس مثلا خپل سیمه شوخوا کلو کې دا شی ډنډوره کړی دی چې زه نوی خار آبادوم. د دې یو بیلګه د شاهجهان پور خار دی چې هغه نوی آباد شوی خارو، یعنی د مغلو په وخت کې هغه یو جاګیر ورته ورکړی شوی او شاهجهان بادشاه هغوی ته امر وکړو چې تاسو کولی شئ چې نوی خار آباد کړئ. پښتانه وو دي، بهادر خان او دریا خان دا نمونه. نو هغوی بیا شاته خپل تبر چې په پښتونخوا کې وو نوی زره کسانې بوتلل په یو مخه او اغلته کې آباد کړل په شاهجهان پور کې. نو شاهجهان پور کې بیا دی وای چې 250 مالتونه جوړ شول د پښتنو، چې هر یو مالت کې به یو قام اوسېدو. نو تاسو فکر وکړئ چې په لسمه پیړۍ کې نوی زره پښتانه په یو مخه ځي اتر پردیش کې په شاهجهان پور کې آبادیږي. نو دا د دې کډوالۍ یو ډېر لوی بیلګه ده.
یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دی چې هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل تجارت هم وو. په نوی ډیلی کې میشت د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې پښتنو د هند په نیمه وچه کې ګڼ شمیر تجارتي مرکزونه درلودل، خو د آبادۍ د کموالي له کبله د دوی ژبه او کلتور د اکثریت تر اغیز لاندې راغلي.
د دوی هغه ډیر مهم مرکزونه ملتان وو، د پښتنو مرکز وو، پېښور وو، یا مثلا سند وو، او لږ بچ بیا وړاندې ولاړ سرهند وو، دلای وو، د دلی څخه وروسته کانپور وو، د کانپور څخه وروسته روهیلکند وو، روهیلکند نه بیا بهار ته تللې، بهار نه به همداسې بنګال ته داخلېدل. دغه ټول مرکزونه چې دا ډېر مهم مرکزونه چې په تجارتي لحاظ باندې مهم وو، په دغه ټولو کې د پښتنو باندې ډېره مهمه وه. د پښتنو رول، د پښتنو تجارانو، د دوی تجارتي کښتۍ وې، د دوی تجارتي کارخانې وې، د دوی تجارتي کاروانونه وو چې دغه اموال به د یو ځای څخه بل ځای ته وړل. په دغه لحاظ باندې دغه تجارتي هلې ځلې چې پښتنو په دغه هند په نیمه وچه کې درلودې، دغه د دې سبب شو چې بالاخره د یو سیاسي قوت، د یو اداري قوت په حیث باندې په هند کې رامنځته شو، قدرت یې ترلاسه کړ. دغه عوامل وو چې پښتانه یې په هند کې ځای پر ځای کړل. دوی دلته ډېر مهم مرکزونه جوړ کړل، دوی دلته نوابۍ جوړې کړې، دوی دلته د قومونو په حساب ځای پر ځای شول، دوی دلته بالاخره د سمتونو په حساب باندې او د خپلو سیاسي هڅو ګرایشونو په حساب باندې دوی ځای پر ځای شول. اوس یو پی ده مثلا، پنجاب دی، مثلا منځنۍ هندوستان دی، مدیا پردیش، په دغه ټولو کې نن لږ تر لږه 3 میلیونه زیات پښتانه ژوند کوي. اما دا چې هندوستان د خوم حیثیت لري، هندوستان داسې یو هغه دی چې هر څوک ورته راغلي دي، په دې ځای کې خپل کلچر، خپل هر څه بایلولي، بلکې د دې سیمې اخیستي دي. پښتانه هم همداسې کار کړی دی او دوی هم د زمانې په تیریدو سره خپل ژبه، خپل فرهنګ له لاسه ورکړی دی او د دغه ځای سیمه ییز فرهنګ اخیستی دی.
تاریخ پوهان وایي چې د تجارت په ډګر کې پښتنو له ځان سره وچې میوې او هغه څاروي هندوستان ته وړل چې هلته ضرورت احساسې دی. صفی حلیم وایي چې په هندوستان کې د پښتنو تر راته ګوراندي اسونه نه و. همدغه پښتانه و چې په لومړي ځل یې د اسونو تجارت پیل کړی او په هند کې د اسونو استعمال ته وده ورکړه.
تر ټولو لوی شی چې هغه هند ته پښتنو ورسو هغه اسونه و. د هند په کلچر کې غوا او میخې دا مهمه دي. دې طرف نه د یخو سیمو نه، د سړو سیمو نه دی ځان سره اسونه یوړل او د اسونو کلچر چې دی هغه د آریایانو سره شروع شو. نو پښتانه په دې بریالي شول چې هغوی کله چې د تجارت مالونه وړل نو څاروي به هم ځان سره وړل او په دې څارو کې آس ډېر مهم و.
تاریخ پوهان وایي چې سلګونه کلونه وړاندې په ګڼ شمیر کې خلک له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تلل او پولې یا سرحدونه نه و. ډاکټر خالق رشید وایي چې هند ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل د پولو نشټوالی او آزادانه تګ راتګ و.
تر ټولو مهم او ښه عمل یې دا دی چې پښتنو همیشه د هند نیمه وچه په سیاسي، تاریخي او په مذهبي لحاظ باندې هیڅکله پردی ملک نه دی بللی. دا یو جالب اصل دی د دغو خلکو په مقابل کې. یعنی دا تقریبا د نیمې پیړۍ یا د اویاو کلو خبره هم ده. ما په کلکته کې یو پښتون عارف یوسفی ولیده. هغه خپل په چپرکټ کې پروت و، ما سره خبرې کولې. ده وویل چې زه درې ور تر قندهاره پورې پیاده تللی یم. موږ په قندهار کې وایي داسې فکر نه کوه چې موږ په کلکته کې نه یو، موږ په کلکته کې داسې احساس نه کوه چې موږ په قندهار کې نه یو. یعنی دا خبره په هغه وخت کې ده. لبد مرګه زموږ اوسني نسلونه فکر کوي چې دا هر څه د مرزونه د سرحدونه د پولې دغه د پخوا څخه همداسې جوړې شوي دي، ولې دغه پولې پخوا نه وي؟ پخوا دغه خلک همداسې حرکت یې کاوه تلل به.
که څه هم لسکونه او سلګونه کلونه وړاندې پښتنو هندوستان ته کډوالي کړې او هلته میش سوي دي، خدا چې هندوستان ته تر کډوالي وروسته پښتانه په کومو سیمو کې آباد سوي دي. په نوې ډلی کې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې مشر ممتاز ولی د دې پښتنې ځواب څه دا ډول راکوي.
پښتانه چې دي هغه د بھوپال مدی پردیش، بھوپال یو ښار دی، مرکز دی د مدی پردیش ایالت، په هغه کې دا پښتانه ډیر زیات آباد دي. جاغینا برفیرا لولو خونه چې لکا بمبئی شو دا ډیلی دی، او اتر پردیش ایالت کې سنپور لکھنؤ او لور ځایونو کې پښتانه آباد دي. هغوی خپل هغه شناخت د لاسه نه دی ورکړی، لیکن او په ژبه باندې څه اغیزه کړې ده.
که څه هم په هندوستان کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هندي ژبو او کلتور اغیز سوی، خو بیا هم یو شمېر داسې کورنۍ سته چې تر اوسه پښتو ژبه وایي او پښتني کلتور یې پاللی دی. ممتاز ولی زیاتوي چې لسګونه کلونه وړاندې نیکونو هند ته هجرت کړی وو، خو اوس هم دوی پښتو ژبه او کلتور نه دی هیر کړی.
زمونږ پهلوان چې وو، زمان نیکه او پړ نیکه، دا خلک چې وو د خیبر پختونخوا کې یوه ولسوالي د سوابی نومېږي، په هغې کې یو کلی دی. نو دوی هلته نه 1971 څخه د مخه چې لا د هند او پاکستان ویش نه و شوی، دلته اتر پردیش په ایالت کې یو ولسوالي د سهارنپور هلته میشته شوي وو. د هغې راهسې تر ننه هغوی ځینې زمونږ خپلوان هلته آباد دي او په خپلو کې په پښتو ژبه خبرې کوو.
که څه هم په هند کې میشتو پښتنو د اوسني افغانستان او پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه د هند پر لور هجرت کړی، خو ځینې داسې کورنۍ هم سته چې په 1948 کال کې د هندوستان د ویش پر مهال د بلوچستان له پښتني سیمو څخه هند ته تللي دي. د هند د راجستان ایالت په جیپور سیمه کې میشته پښتنه شلپی بترا کاکړ یو له هغو پښتنو څخه ده چې نکونه یې د بلوچستان له مختر، بوري او کوټ څخه هجرت کړی وو. نوموړی وایي اوس هم په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوي او غواړي چې په هند کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
زه اوس کار کوم پښتو باندې، کلچر باندې کار کوم، مشکور کی تو کار کوي، سو مجبور چې مېری جنریشن تی راضي اگر هم پښتو شز زکای، اگر د پاره ز سکرپټ هم پیدا کوم، کوشش هم کوم چې هندی دلته یونیورسيټي دی، راجستان یونیورسيټي، یونیورسيټي کې ګای کوم چې یو نوی کورس سٹارټ کړي، نوی سیکشن سٹارٹ کی پښتو کا، تو اگر سمجھ دے دیر مدد ملاو کیجی، جب ٹیچر راضی سکرپٹ ہم اس طرح کہی دے اسکوپ ہم دیر دے اس بہ مجھے اسکوپ کر کہو کہ پښتو کا دیر اسکوپ دے تا پخپل زبد تا زکوا مش کمیونٹی کی پنز سوا فرسٹ وا کورون دے اور گرد کور کی چی مشران دے گرد پښتو کی خبر کی کان دے مش پرنگ چی مش جنریشن دے کیا اگر وہ صرف اور صرف ہندی اور انگلش کی گائے گی کہ پشتو مجھ ضرورت باندھی یوز کرو کہ کم اٹائی لزو اور اٹائی کہ مجھ نہ گواڑو چی بل سڑائی با مجھ لپوئی جی بیا مجھ پشتو ہی خبری کرو لشکی لشکی اگر ہم مجھ دیر اگر دپارا مزاق جوڑو اور تکسی پر پشتو سوکم نہ خبری گئی.
بلخوا بیا د شلپی مور جودا وای چې په کورنۍ کې مشران ټول په پښتو ژبه خبرې کوي، خو ځوانانو یې پښتو ویل کم کړی دي.
مور خپل مور پښتو غایګل او موږ پښتو دا کې خبرې کوله او سی اوس موږ الکان دي لکه دا شلپی دا عمر او سی الکان دي شلپی دا عمر غرد اگر په هندي غایي څنګه هندي الانګریزي هغه پښتو نه غایي غایي نن سبا پښتو ډېر کم سواله دغه نه غایي اور مجھ سیو مجھ پہ پریوار لگا ماں لورو ندی ماں اندرن دیدی ماں خواہش کی مجھ گڑ پشتو جگہ مسر سیدھی دا مشران سیدھی دا گڑ پشتو جگہ اور داؤس نن سب الکان سیدھی دا گڑ مان رہے کل گیر پشتو اب وہ جی گرد دفعہ گائے نہ رہی شلپی دا عمر اسی گڑ بھی لگا اگر گرد پشتو گڑ پوچھ اور کتیار سا پشتو دبا گائے دن پشتو گڑ پوچھی اور مالا بے جواب را کئی پہندی گائے نہ رہی پشتو بالکل نہ پوئی پوئی جی کو پشتو ہر گائے والی پوئی اور دار خلاص گائے گائے نہیں سی الکان.
که څه هم دا وخت د هندستان په بیلابیلو سیمو کې په لکونه پښتانه میشت دي، خو د تاریخ پوهانو په اند اکثریت ژبه او کلتور د اقلیت پر ژبه او کلتور اغیز کوي، او همدا لامل دی چې اوس په هندستان کې ګڼ شمېر پښتنو خپل ژبه هېره کړې او په هندي خبرې کوي. پښتانه په نړۍ کې اوسنی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپاري. ژوندی او ګړندی اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوی دی د اونیس پروگرام یادونه. په دې پروگرام کې مونږه تاسو ته زړې سندرې چې کمی دي هغه درته خبرو. نو د دې خبرونې لومړۍ سندره چې دا هغه به د ګلنار بیګم په آواز کې وورو. نو راځئ چې دې سندرې ته غوږ شو.
پلن سانگی سبگ پوری گور تور جلتی بھی مارا دیا مرا زمین دے مرا زمین دے تیرتی پلن سانگی تیرتی پلن سانگی سبگ پوری گور تور جلتی بھی مارا دیا مرا زمین دے مرا زمین دے
د ګلنار بیگم په واسه کې سندره تاسو اوریدل او ریدونکو اوس به د هدایت الله پاس کې د سندره وورو یم د ټرک ډرایور ناراضي چې خوښ شوته
ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் நம்பி ஹவர் கே சபாலாஹூர் கே நம்பி ஹவர் கே சபாலாஹூர் கே பயோ சாத்தி தம்மல் கொண்டு பண்ணா பேகம்மா எம்மா ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் எம்மா ட்ரக் டிரைவர் கத்தை ஹவர் தே கத்தர கேதா கத்தை ஹவர் தே கத்தர கேதா முத்தல்லாஹூர் தே ஒக்க பிண்டேதா முத்தல்லாஹூர் தே ஒக்க பிண்டேதா பச்சி பிட்டிங்க க்ரம ஹர்தே கரசி கும்மக யமத ட்ரக் டிரைவர் யமத ட்ரக் டிரைவர் யமத ட்ரக் டிரைவர் யமத ட்ரக் டிரைவர் பக்கிச்சர் காந்தி பூலா பூனா பக்கிச்சர் காந்தி பூலா பூனா இப்ப மோஷன் கே எம்ரவான் கல்ல ஓதரே கும்மத எம்மது ட்ரக் டிரைவர் எம்மது ட்ரக் டிரைவர் எம்மது ட்ரக் டிரைவர் எம்மது ட்ரக் டிரைவர் سفر دے دنیا کے ہر سو یو ڈرائیور دے دنیا کے ہر سو یو ڈرائیور دے دمر کا ڈبا دے آخر بہو مدرے گمز یمد ٹرک ڈرائیور
سندر تاسو اوریدل او ریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واورئ او تر څنګ تاسو لستلی هم شئ او اوریدونکو اوس به د خیال محمد او د ماجبین کزلباش په واسه کې دا سندره وورو
கதம் கதம் தம் தாயா தவமா குலத்தா பயாதவமா குலத்தா பயாதவமா جدائش پہ پپ پردیس کے تیرا بم کلتا بیا دم کلتا بیا دم قدم پر قدم گم تایا دب ملتا بیا دم ملتا بیا دم
د خیال محمد او د ماجبین کزل باش په واس کې سندره تاسو ورېدله او ریدونکو د خبرونه و یادونه او د امدی سه باندې پای ته رسیدنه د دې په خیره کې بدرته د زرسانګې په واس کې د سندره ولګو
د جنجلی با گل سمی بیاد لے کر